غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلی چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولی سي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي تیره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، امان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العطیه وویل:
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات
مش دخليج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوي مش غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندي پاتې شي او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت او پیژندل سي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس لا اټومي ټکنالوژي د سولې زو اهداف لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړي نورسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دلې کلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وایي طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسې د مخه چیرته پټ واست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي هغه په دې چې هغه د آی اس آی غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په اند دا مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد دا چې د پاکستان له آی اس آی سره باید خبرې وشي. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځواني کې راغلي وي دغه ډاکټر د دوه داسې ځوانانو کیسه کوي.
دوړونه رغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم و دوستانو، نو په دې ځوان ځوانې د زړه رګونه ولې بند شوی وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړئ اندامو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا باډي بلډری تمرین ته آزاد رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي، نور ټول غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، لم ده غزاګانی بمنی کورشن میکید.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولې او د پروټینونو ډبی پکې خیو. دکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین به zarar او ګټور دی.
موږ رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکی، چربی ولري او عضله جوړه کیږي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوړي او موږ خرڅو. وو انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین دي کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکی. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې تو بګار شو؟ اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جنی پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي. جن انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دوغه خړل او څخل نو پری خوده. او شکر خیر
اعلان احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دی چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور دپاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغې نه استفاده کول شي زیات نه کم. هغه لږ غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچکي چې په ګردو تکلیف رانه ولي. نورې ډوپنګ د چې پچکاري وایي دا وایي هغه وایي، نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکوو چې دا کار وکوي، او چې پوه شو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکوو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو. چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکټورونه یې نه لرل. فشارونه یې پخوانه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې، او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و، باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغو مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغو موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم ځواب وو.
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي. نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کم پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تدا